ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا اډی بریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 8 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې په افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا اډی بریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه شعیب زاده
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان گلگت بلتستان سیمه کې د فوز هلیکاپټر غورځېدو پیښه کې د ناروی او فلپاین سفیرانو په ګډون و کسان مړه شوي. فوز او حکومت د طالبانو د دغه هلیکاپټر د غورځولو دعوی رد کړي او وایي دغه پیښه د تکنیکی خرابۍ له وجې رامنځته شوې.
ٹیل روٹر فیلئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای په قطر کې د افغان طالبانو د پلاوی سره د لیدو کتو په وخت ورته طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د داعش هیڅ وجود نه مني او نه یې ورسره کومې رابطې شته.
داعش په افغانستان کې دای نه مانه. هغه ویل چې داعش د سوریا او د عراق خبره ده. الته نه مونږه تایید کوو نه تردید کوو. ولې په افغانستان کې نه د داعش لپاره ځای شته او نه مونږه داعش ته اجازه ورکوو.
او په برتانیا کې واکمن زړپاله توري ګوند په انتخاباتو کې د حکومت جوړولو لپاره کافي رائے ګټلې. مخالف ګوند لیبر پارټي د لوی ماته سره مخامخ شوه.
دې نتیجو سره د برتانیې دویم غټ سیاسي ګوند لیبر پارټي مشر اډ میلی بینډ په خپل بیلات د پارټي مشرینا استعفا ورکړي.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه او مرکه او ریخو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په گلگت بلتستان نلتر سیمه کې نن د پاکستان د فوج یو هلیکاپټر غورځېدو له کبله د ناروی او فلپاین سفیران وژل شوي. د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آسم باجوا په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې د فلپاین او ناروی سفیران او د ملایشیا او انډونیشیا د سفیرانو میرمنې د پاکستان په گلگت بلتستان سیمه کې د هلیکاپټر د تباه کېدو په پیښه کې وژل شوي دي. میجر جنرال آسم باجوا په خپل پیغام کې زیاته کړې ده چې د پاکستانی فوج ایم آی 17 هلیکاپټر د تباه کېدو په نتیجه کې دوه پایلټان هم وژل شوي. پوځي بیان زیاته کړې ده چې د هلیکاپټر کې خواوشا 11 بهرنیان او شپږ پاکستانی مسافر سواره وو او د پیښې وروسته دغه سیمې ته امدادي ډلې رسېدلې دي. د پوځ بیان تر مخه د هلیکاپټر د تباه کېدو پیښه کې جوبل شوي کسان د ګلګت سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوي. په دغه پیښه کې د هالینډ او د پولینډ سفیران جوبل شوي هم دي. بلخوا غیر قانون ګرځول شوی تندر وډلې تحریک طالبان پاکستان دا وکړی ده چې دغه پیښه د هغوی د حملې نتیجه ده. خو دغه پخلی په آزاده توګه نشي کېدی. د میډیا رپورټونو تر مخه د دریو هلیکاپټرو په یو کاروان کې بهرین ډیپلوماټان او د هغوی ملګري د پاکستان گلګت بلتستان علاقې ته وړل کېده. د یو هلیکاپټر یو مسافر د نوم نه څرګندونو په شرط یو بهرنۍ ایجنسۍ ته ویلي چې دا یو ډیپلوماتیک سفر و چې پکې اته دیرشو هیوادونو غړي شامل وو.
قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروسته د افغانستان د سولې الو شورا غړي وای طالبانو ورته ویلي شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي یا داعش وجود نه مني او نه د دغه ډلې لپاره په افغانستان کې کوم ځای شته. قطر کې د پکواش ډلې لخوا انتظام شوو خبرو اترو کې برخه اخیستونکي د سولې الو شورا غړي مولوي شاهد الله شاهد د ریډیو ته ویلي طالب مشرانو ورته په ډاګه کړي چې داعش د شام او عراق ډله ده او په افغانستان کې ورته ځای نه ورکوي. نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د هغه طالب مشرانو نومونه د تور فهرست نه لري کی چې د سولې خبرو اترو کې برخه اخلي او یا په دغه عمل کې شاملېدل غواړي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د کاشخر گوادر اقتصادي لوی لارې د بدلون پر ضد احتجاجونه دوام لري او نن هم په سر خار کوټه کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن د کوټه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او د گوادر نه د کاشخر پورې د اقتصادي لوی لارې د بدلون پر ضد یې شعارونه وهلي. د مظاهره نور حال د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور نورو.
شہباز شریف کے خلاف انقلاب انقلاب کاخر روٹ تبدیل کرنے والوں کے خلاف
انقلاب انقلاب
مزہ احتجاج بدی کوچ سے چن صدر اور پاکستان در مابین سے کم اقتصادی رادار دی دفار کم مائی دی سوی دی دا اکثر دی وی سے بھی دو کمران تب کے دا خیال دی سلام ال سدی دا دی وی سوی دی لیکن کمزور روٹ سی ہوا گا دا صبح بلوچستان خیبر پختونخوا سے تلی اور دا سے بدا پاسمان دا سوی ہم ترقی کولی لیکن دا موجودہ حکمران تب کا ادا کا صبح کے احساس میں رومی پیدا کی اور دمک ہم دل تب روزگاری تھا خلق بے روزگاری دا وجہ سزوانان دا بدامنی دا دوی دا دا آقا عمل اس لاری محفوظ نی دی او خلق پردائی لار روان دی تاکا وامن تا خطرہ دی یا زلن مجھ دا دا دی روٹس دا خلاف دا پار دا مظاہرہ کو دا پاکستان ورکر کنفیڈیشن بلوچستان دا جنرل
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
دا برطانی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کنزرویٹیو گوند د زیارت پورس شو عمومی انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې ده. د کنزرویٹیو پارټۍ د کامیابۍ سره په دویم نمبر لیبر پارټۍ مشر اډ ملیبنډ په شمول یو شمېر اپوزیشن مشرانو استعفاګانې هم ورکړې دي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د برتانیې کنزرویټیو پارټی چې مشري یې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي د هیواد عام انتخابات ګټلي. د نتیجو سره د برتانیې دویم غټ سیاسي ګوند لیبر پارټی مشر اډ ملیبنډ په خپل بیلات د پارټی مشرینا استعفا ورکړې. د انتخاباتو کې دویم غټ خبره د سکاټلند د نېشنل پارټی ډیر څوکې ګټل دي. د سکاټلند د آزادې پلوي د ډلې 500 څوکې ګټلي او د غلطې لیبر پارټی دروند شکست سره مخ کړې. لیبر پارټی انګلند او ویلز کې هم پاتې راغلي او د دوی مشر اډ ملیبنډ وایي سکاټلند کی دماتی وجہ دغلتا مخبزیاتی دن کے کام پرستی دا. وزیر اعظم کیمرون خپل انتخابی کمپائن پدی لوس چلو لیو چی رفرینڈم بکوی چی آیا دا برطانی اولس یورپی اعتلاف کے پاتے کے دل غواڑی او کنا تمدا پدی خبرہ عمل درآمد با راتلن کی دو کالو کیوشی. دا اډ ملیبنډ د استعفان علاوه دا لیبرل ڈیموکریٹ پارٹی مشر نک کلیگ او برطانیہ تا دا مہاجرت خلاف یو کے آئی پی پارٹی مشر نگیل فراگ هم د خپل پاٹو مشری پرخاو دی.
د امریکا د دفاع محکمې ویلي دوی به په شام کې د منځمهاله یاغیانو ډلو تربیه شروع کوي چې په شام کې به د اسلامک سټیټ یا خود سره دولت اسلامي ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع سیکرټر آشتن کارټر تیر ورځ خبریالانو ته ویلي په دغه لړ کې نوي کسانو تربیه په یو محفوظه سیمه کې شروع شوې ده او دغه پروګرام به د وخت سره سره نور هم غځیږي. د ښاغلي کارټر په وینا دغه یو پیچیده پروګرام دی او پراتلونکو کې به دغه پروګرام نور هم سیوا کوي. د امریکا صدر بارک اوباما انتظامیه د شام جنگ په شروع کې ویلي چې دوی به په شام کې منځمهاله جنگیالو مرستې کوي.
د شام د بشري حقوقو سره کوونکې ډله وایي د صدر بشر الاسد حکومت د زهرجن کلورین ګیس تازه حمله کړې دي. برتانیا کې مېشت دغه ډلې ویلي د زیارت پر ورځ د شام حکومتي هلیکاپټرو په درې ځایونو کې د زهرجن ګیس نه ډک ډرمانو بمونه غورځولي دي چې پکې یو تن مړ او د شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي.
په یمن کې د القاعده څنګه ویلي 13 میاشت شوی یو امریکایي فضائي حمله کې یو مهم مشر وجل شوی دی. سایت انټیلیجنس نومې ګروپ 13 ورځ خبر ورکړی چې د القاعده د غسان کې ویلي چې د یمن ساحلي خر مکل لاکي شوی امریکایي فضائي برید کې نصیر بن علي الانسی او د هغه مشر زوی او یو شمیر نور توندلاري وجل شوی دی. رپورټونه وایي چې انسی د جنوري په میاشت کې په جزیره نما عربستان کې د القاعده لخوا په چالی هبډو مجله د شوی ترهګرو پریدونو زمواری هم قبول کړي وا.
ملګری ملتونه وایي د نیپال د خونړۍ زلزلې وروسته د امدادي کارونو د پاره په کار سلور سبا او 15 میلیون ډالر کې ورته صرف 20 میلیون ډالر تر لاسه شوې دي. نیپال کې د ملګرو ملتونو مشر جیمی مک ګولد ریکویلی په نیپال کې د خیر خګړې د کارونو د پاره د لوی امداد فوري ضرورت دی.
د امریکای سنت ته یو په مقابله کې د اتو نوي ووټونو په اکثریت د یو نوي قانون بل منظور کړی چې تر مخه به کانګرس ایران سره د ممکنه اټمي معاهدې د جاج اخیستو او د منظورولو او یا د نه منظورولو اختیار ترلاسه کړي.
نن امریکا، برتانیا، روس او فرانس په دویم جنگي عظیم کې جرمني له دماتې برکولو او یا یم کلیزن مازی دا ورځ هر کال د مې په اتمه نیټه د جرمني د پوزونو د سلامي کېدو او دویم جهانی جنگ د ختمېدو په یاد کې نمانځل کیږي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری په فرانس کې دویم نړیوال جنگ د ختمېدو دستوري وړاندې د فرانس خارجه وزیر سره ملاقات کړی دی. دواړه خارجه وزیرانو بیا په پیرس کې د نامعلوم عسکرو په قبرونو جوړې وې دستوره کې هم ګډون کړی.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه واوریدل. وخت شوه دی د لوبو د خبرونو. دا به تاسو ته زمونږه همکار شبزاده وړاندې کوي.
قدر من اردونکو، د لوبو په خبرونو کې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د روان سیریز اخیری ټیسټ یا دویم ټیسټ میچ دی. په دغه ټیسټ میچ کې نن د درېم ورځې لوبه قدر من اردونکو سرته رسیدلې ده. په نن ورځ باندې د بنگلاديش ټول ټیم اول خوټ شو په 203 رنزونو. د هغې وروسته بیا پاکستان ټیم بیٹنگ شروع کړی او پاکستان د شپږو لوبغاړو په آؤٹ کېدو 195 رنزونه جوړ کړي او بنگلاديش ته د 1500 هدف ایښودی. او د دغې شپږو لوبغاړو د آؤٹ کېدو وروسته پاکستان خپل اننګز کلیر کړی او بنگلاديش خپل دویم اننګز شروع کړی دی. او تر دې دمه چې کومه لوبه شوې ده، 3 رنزونه کړي، یو لوبغاړی آؤٹ دی. نن د پاکستان په دویم اننګز کې قدر منوردونکو پاکستان بیٹسمینانو کوشش کاوه چې زیات نه زیات رنزونه وکړي او بنگلاديش ته لوی هدف کړي. په دغه کې د هغې ویکټې هم ډېر زر زر لیدلې. د پاکستان محمد حفیظ بغیر د 10 رنز جوړولو آؤٹ شوی، سمی اسلم په 8 رنزونو جوړولو آؤٹ شوی دی، اظہر علی 15 رنزونه جوړ کړي، یونس خان بیا یو کم څلوېښت، او مصباح الحق 2 رنزونه جوړ کړي، اسد شفیق 15، او سرفراز احمد 18 رنزونه جوړ کړي. او په جواب کې بیا د بنگلاديش ټیم لوبه شروع کړې ده. د هغې یو لوبغاړی امروکیس آؤٹ شوی دی، څوک چې یاسر شاہ آؤٹ کړی، او دا وخت په کریز باندې تمیم اقبال او مومن الحق ولاړ دي. بنگلاديش ته قدر منوردونکو د دې ټیسټ میچ ګټلو لپاره 1,000 رنزونه پاتې دي. پاکستان ته پکار ده چې دا کې نه لوبغاړي د بنگلاديش کم دی آؤٹ کی، او دا میچ ګټل د پاکستان لپاره په دې سیریز کې به دغه دا کې لومبه ګټي وي. کچې پاکستان دا میچ ونه ګټي، نو دا به د پاکستان اولې ځل وي چې د بنگلاديش خلاف به یو سیریز کې بغیر د ګټي کور ته راستنیږي. اردونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ډیوه ریډیو دا خپرونې د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخبنې غورې. یو شمېر مهم رپورټونه د دې خپرونې برخه دي. تاسو به واورئ چې په مردان کې د هغه 1.5 پلارانو پر ضد رپورټونه یا مقدمه شوي دي، یا په تاڼه کې رپورټونه شوي دي. دغه کسان باندې ویل کېږي چا چې خپلو زامنو ته خپلو بچو ته د پولیو ویکسین نه دي ورکړي. دغه شانتې په چمن کې قدر اردونکو د ګاډو والا چې کوم مظاهره د غوم هغه شانتي روانه ده. په افغانستان کې د سولې علي شورا ځنې غړو خبرې اترې کړې دي، او د دې سره سره د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری د افغانستان په سفر دی، او د افغانستان د صدر او چیف اگزیکټیو په شمول د پخوانی صدر سره یې هم ملاقاتونه کړي دي. د دې علاوه په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو بلدیاتي انتخابونو په حق لباندې هم یو خوندور رپورټ لرو. خو تاسو پام راګرځو د نن ورځې مهم خبر ته. د پاکستان په ګلګت بلتستان نلتر سیمه کې نن د پاکستان د پوځ یو هلیکاپټر غورځېدو له کبله د ناروې او فلپاین سفیران وژل شوي، او د ملایشیا او انډونیشیا د سفیرانو میرمنې هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. قدر منوردونکو، دغه هلیکاپټر نن د ګلګت بلتستان سیمې ته روان و. پکې 11 بهرانیان او 6 پاکستانی مسافر سوارو. د پاکستان کې غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان مې دعوه کړې ده چې دغه پیښه د هغوی د حملې نتیجه ده، خو ولې د پاکستان پوځ او د پاکستان حکومت دغه دعوی ردوي. تفصیلي حال د دغه پیښې اورو د ډیوه ریډیو خبریال احسان احمد خان په دې رپورټ کې.
راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سفر په وخت د دغه درې هلیکاپټرونو قافله کې یو غورځېدلې فوزي هلیکاپټر کې د فلپاین سفیر ډومینګو ډی نوسې ناریو، د ناروې سفیر لیف لیرسن، او د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو د میرمنو په شمول و تنان وجل شوي. او د ګلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر په وینا 14 تنان په دغه پیښه کې جوبل شوي دي. د پاکستانی فوج د اطلاعاتو څانګې ډایرکټر جنرل میجر جنرل آسم باجوا چې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي، دوه هلیکاپټرې محفوظه پاتې شوې دي او دریم د فنی خرابۍ له کبله غورځېدلې. د ګلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر سپتین احمد ډیوه رادیو سره خبرو په وخت ویلي دي چې دغه د فوج هلیکاپټر و چې د ګلګت نه 30 کیلومتره لري نلتر وادي کې غورځېدلې. خو د پوینا په دې اړه تفصیلات یوازې د فوج د اطلاعاتو څنګه ورکول شي. وایس اف امریکا جو ریډیو ته په دې اړه نوموړې وایي،
اس تیاری کی پر کمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ اٹ واز ا ملٹری ایئر کرافٹ اور اس میں ٹیکنیکل فالٹ یا موسم اگر ٹھیک تھا جی کوئی ایسی زیادہ ڈیولپر کو ٹیکنیکل فالٹ کو ہم زیادہ اس میں کیونکہ آلموسٹ لینڈ کر چکا تھا 150 فٹ اپنے لینڈنگ پوائنٹ سے صرف فاصلے پہ تھا، اپروچ بن چکی تھی اینڈ آل آف ا سڈن اٹ کیم ڈاؤن.
دی وائی یوازی آئی ایس پی آر پر تا پیخا خبر کول شی زکہ چی دا یو فوزی ہیلی کاپٹر وو او پر دی کی فنی خرابائی یا موسم، بلکہ موسم نن صفا وو او خراب نہ وو او د فنی خرابای پاړه مونږ زیات امکان لرو زکه چې جهاز مکه تنز دی شوی او یوازې یو نیم سل فوټا لري وو چې ناڅاپي دغه پیخه وشوه او هلی کاپټر لاندې راوغورځیدو. د پاکستانی فورس ایم آئی 17 د درې هلی کاپټرونو دغه قافله کې چې د وزیر اعظم په شمول بار ملکی سفیران ناست وو او په دغه سیمه کې د دوه پروژو مخکتنې دپاره روان وو. د هلی کاپټر غورځېدو په اړه چې د پاکستانی فورس د اطلاعاتو څانګې ډایریکټر جنرل میجر جنرل آسم باجوا خپل د ټویټر پیغامونو د لارې خبر ورکړی. په خپل ټویټر پیغام کې ویلي، ورزیدلی هلی کاپټر کې 11 بار ملکی او شپږ پاکستانیانو سفر کولو چې نلتر وادی کې وغورځېدو. په خپل بل ټویټر پیغام کې ویلي، دوه پایلټ سلور بار ملکیان مړه شوي، د پولینډ او نیدرلینډ سفیران جوبل شوي دي. بلخوا مطبوعاتو تر مخه غیر قانونی ګرځولې ترهګرې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه منلې او ویلې دي چې دغه د هغوی د برید په نتیجه کې غورځېدلې، خو د فوز د اطلاعاتو څانګې لخوا د دې خبر تایید نه ده شوی. اخوا وزیر اعظم نواز شریف چې د دغه هلی کاپټر ورزیدو وروستو بیرته اسلام آباد ته رسیدلې او دا هدایات یې ورکړی دي چې په پیښه کې جوبل تنان دی اسلام آباد ته راورسولې شي. د گلگت بلتستان نیلتور سیمه چې د خپل قدرتي حسن او د واوري لوبې دپاره مشهوره ده، ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې په ځای کې امدادي هلې ځلې روانې دي او دغه ځای ته عام خلکو ته د پیښې وروستو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، دوه ریډیو، افتاباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی، تاسو د احسان محمد خان رپورټ واورېدو چې کم هلی کاپټر راغورځېدلی دی، پکې یو شمیر بهر ملکی سفارتکاران د ځینې سفارتکارانو میرمنې مړې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د هلی کاپټرو په دغه قافله کې و خو واپس شوی دی اسلام آباد ته. وزیر اعظم نواز شریف په ټول ملک کې د یوې ورځې د سوګ اعلان هم کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای ابتدایي رپورټونه ښایي چې دا د ترهګرۍ کومه پیښه نه وه، بلکې دا تکنیکي وجه وه چې د هغې له کبله د هلی کاپټر دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې حقله باندې نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د گلگت نل تر سیمه کې د هلی کاپټر پیښه د تکنیکي خرابې له وجې مخې ته راغلې ده او د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. د دوی د دغه بیان پخلی د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر ډی جی آی ایس پی آر هم کړی دی او ویلي دي چې پیښه د تکنیکي خرابې له وجې مخې ته راغلې ده. دوه هلی کاپټرو د دې څخه وړاندې لینډ کړی وو او دریم د لینډینګ په محل د پیښې ښکار سوم. د ابتدایي رپورټ تر مخه د پیښې سبب د هلی کاپټر د ټیل روټر خرابې ده. د دغه تکنیکی خرابی په اړه ایئر کموډور جمال حسین وای،
ٹیل روٹر فیلیئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلیئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے اور اگر یہ بالکل زمین کے قریب ہو تو پھر شاید بچت ہو سکتی، کسی اور قابض بھی ہوتا رہے.
د ټیل روټر د خرابي مطلب دی هلی کاپټر په مکمله توګه د کنټرول څخه بهر وي. دا یو ډیره سنگینه خرابي ده. کچری مځکې ته نږدې وي نو بچ کېدای سي، خو کچری سبا لاوي نو بے قابو سي او هلی کاپټر د چرخي په شان ګرځېدل شروع کړي او نتیجه اکثره راغورځېدل وي. دوی زیاتوي چې په داسې حال کې د پایلټ سره څلاره نه وي چې هلی کاپټر بچ کړي. همدغه سبب دی چې د ټیل روټر په صحیح حالت کې برقراره ساتلو او د حفاظت لپاره اهم ګامونه پورته کیږي او په عام حالاتو کې کې پکار دی چې دا خراب نسی. بل پلو ته د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوی بیان تر مخه د ډیر څخه زیات بهر ملکی سفیران او د دې کورنۍ د څه پاکستانی چارواکو سره د درې ورځو په تفریحي سفر نن گلګت ته د C-130 الوتکې په ذریعه بوتلل سو. د کمځای څخه چې دوی د څلور هلیکاپټرو په ذریعه نلتر ته بیول وو چې پکې یو هلیکاپټر راوغورځېدو او تباه سو. بیان کې ویل سوي دي چې دا یو معلوماتي سفر وو او د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټیک کور په سلاټ دغه شان دورې کوي. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د پیښو وروسته د حالاتو د مخنیوي لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې کرایسیس مینجمنت سیل هم جوړ کړی سوی دی. په دغه پیښه کې د ناروې او د فلپاین سفیران او د ملایشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کور ودانی هم مړې سوي دي. د رپورټونو تر مخه په پیښه کې دوه پاکستانی پایلټ او یو انجینیر هم په حق رسېدلی دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف او صدر ممنون حسین په شمول نورو مشرانو پر پیښه سخت افسوس څرګند کړی دی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې د یوې ورځې د سوګ اعلان هم کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
وایس آف امریکا ډی ورډیو دا قدرمن اردوونکو په قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروسته د افغان سولې علي شورا غړي وای طالبان ورته ویلي شام او عراق کې فعاله تندرو وډله اس دولت اسلامي داعش نه مني او نه د غړل لپاره په افغانستان کې کوم زیشته ده. د سولې علي شورا یو غړي بیا ویلي چې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د هغه طالب مشرانو نمونه د تور فهرست نه لرې کړي، څوک چې د سولې خبرو اترو کې برخه اخلي او باید په دغه عمل کې شاملېدل غواړي. تفصیلي حال د ډیوا ریډیو خبریال کمال سادات په دې رپورټ کې راکړي.
که څه هم د قطر په ناسته کې چې په هغې کې د افغانستان د سولې عالي شورا د پارلمان غړي، د مدني ټولنو غړي او همداشان د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې په غیر رسمي ډول ګډون کړی و، خو اوس چې د هغې غیر رسمي ناستې له جزئیاتو کومې نوې خبرې راوځي ډېرې مهمې ښکاري چې یوه پکې دا هم دی چې په هغې شورا کې د داعش یا د دولت اسلامي په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه د سولې عالي شورا یو غړی چې په دې ناسته کې ګډون کړی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې دوی له داعش سره کومې اړیکې نه لري او نه یې هم طرفدار دي. مولوي شهید الله شهید چې د سولې د عالي شورا غړی دی او د قطر په بګواش ناسته کې ګډون هم کړی و، ویل طالبانو ورته ویلي دي چې داعش نه مني او نه هم دا ډله خلک په افغانستان کې ځای لري.
داعش په افغانستان کې دای نه مانه. هغه ویل چې داعش د سوریا او د عراق خبره ده، الته نه مونږ تایید کوو نه تردید کوو. ولې په افغانستان کې نه د داعش ته پارزیشته او نه مونږ داعش ته اجازه ورکو چې الته زمونږ په خطوطو کې یا زمونږ د سلطې لاندې چې کومه ځمکه الته داعشي داعش الته په افغانستان کې نشته.
هم داشان د سولې عالي شورا د غړي مولوي شهید الله شهید د ځینو هغو طالبانو په اړه چې نمونه یې ملګرو ملتونو په تورلیس کې شامل کړي دي وویل دوی له ملګرو ملتونو غواړي چې د یو شمېر هغو طالبانو نمونه دې له تورلیس نه وباسي چې هغوی عملا د سولې په پروسه کې ورګډ شوي او یا هم د سولې په پروسه کې شاملېدل غواړي. مولوي شهید چې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وړاندې داسې وویل،
مونږ وایو چې د تورلیس نه دې وستل شي، خبري هدف دې، سولې هدف دې، کدی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي موږ د پاره څه ګټه ده؟ موږ د پاره خو ګټه پدې ده چې د تور لیست نو وستل شي خود سولې په خاطر باندې، د مذاکراتو په خاطر باندې او دفتر د دې په دې خاطر چې د ادرس ولري موږ سره رابطه وکړو، غیل موږ سره رابطه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپل د طالبانو او همداشان د اسلامي دولت نظر هم راواخلو خو نه توانیدو، مګر د سولې عالي شورا دا غړی د طالبانو او د دولت اسلامي د دغو دواړو ډلو ترمنځ د بلوالي خبرې په داسې مهال کې کوي چې اخوا د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د کندوز ولی وویل چې دولت اسلامي او طالبان یو ځای د حکومت په وړاندې جنګیږي. باید یادونه وشي چې په کندوز کې د پرون رئیس د طالبانو او حکومت ترمنځ سخت جګړه.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري او هم د هغه سره پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په سفر دی او هلته د افغان یو شمیر مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. دوی د افغانستان صدر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی دی. په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ رابطې هم زیاتې شوې دي او په اړیکو کې هم خوالی په نظر باندې راځي. یو رپورټ پې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیئرمین او د ملک پخوانی صدر آصف زرداری په مشرۍ کې د ګوند یو اعلی پای پلاوی د افغانستان دوره کړی ده. چرته چې دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه کې په دواړه خیزه تعلقاتو، امنیتی چارو او د ترهګرۍ په ضد هلو ځلو باندې خبرې اترې کړې دي. د پیپلز ګوند پلاوی د افغانستان سفر په یو داسې مهال کړی دی چې د اشرف غنی د ولسمشر جوړېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې یو واضح او مثبت مختک پلیدو کې راځي. د پیپلز ګوند د پلاوی کابل دورې په موقع د دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره شوی ملاقاتونو کې په دواړه خیزه تعلقاتو، په امنیتی چارو او د ترهګرۍ په ضد شریکو هلو ځلو باندې خبرې اترې شوې دي. د دې ترڅنګ د پیپلز پارټي پلاوی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملاقات کړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې پخوانی سفارتکار او سیړونکي ایاز وزیر د آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند د پلاوی د افغانستان سفر مهم بلی او دی وای چې ښاغلی آصف علي زرداری د پاکستان او افغانستان اړیکې مضبوطولو کې اهم کردار لوبولی شي.
نو ظاهر خبره هغه د یو پارټۍ مشر دی او د پاکستان صدر پاتې شوی دی. نو ډېر اثر رسوخ لري ذاتي هم. نو دا هغه د تک سره ډېر دا شی پر مخ تللی شي که څوک غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي. او اوس دواړو ملکونو دا فیصله کړې ده د هایسټ لیول باندې چې موږ به تعلقات ښه کوو. طالبان او حکومت خپل منځ کې خبرې اترې کولو ته به لاره هموارو. او دا سپرینګ افنسیو یا سمر افنسیو چې طالبانو شروع شو دا کمول یا دا غم را واپس کول هغه ته څلار ترتیب جوړ کی کنه وینو د افغانستان د پاکستان په منځ کې به بدګماني جوړه شي.
سرګند دی وی چې د نړیوال هم د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د افغان ولسمشر په بلنه باندې د افغانستان دورې کړې دي او دغه شان وخت په وخت افغان پارلماني غړو هم د پاکستان سفر کړی دی. د پیپلز پارټي د پلاوی کابل سفر هم د هغه هڅو تسلسل ګڼلی شي د کوم تر مخه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اعتمادۍ ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان سیاسي مشران د یو بل د هیوادونو دورې کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم په هغه سیاستمدارانو کې شامل دی چا چې روان کال د افغان ولسمشر په بلنه باندې د افغانستان دوره کړې و. ډیوه ریډیو چې کله د دنه وپوښتل چې پاکستانی سیاستمداران تر کوم حده پورې د خپل حکومت افغان پالیسۍ باندې اثر انداز کیدلی شي نو د خپل جواب صدا سراک
مشکل دا چې پاکستان کې چې کوم افغان پالیسي وا هغه ډیره زړه ده او د هغې اثرات پاکستان په ریاستي چوکاټ کې ډیر ژور دي. نو تر اوسه پورې سیاسي پارټي په دې توانېدلې نه وي چې کامیابي شوې نه وي چې دا پالیسی مکمل توګه باندې بدل کړي او دغه وجنه یو څه سره مشکلات پیږي. مګر تاسو ګورئ چې څومره وخت کېږي په افغان پالیسۍ دغه کې هم پاکستان کې یو نوی رای جوړیږي. وخت دا و چې په کار دار شي موږ یو نوی افغان پالیسی ولرو او چې هغه کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د دهشتګردۍ خلاف ګډه مبارزه چې دا وشي
واضح دی وی چې د آصف علي زرداری په مشرۍ کې افغانستان ته تلې پلاوی کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ګوند مرکزی لیډران شیری رحمان او فیصل کریم کندی هم شامل وو. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمګه دا یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. یو برخه سرته ورسیدله. په دویمه برخه کې زمګه سره یو شمیر ریپورټونه شته دي. په پاکستان کې د جنسي زور زیاتو څومره ریپورټونه رجسټر شوي دي د کال 2013 جولای میاشت نه تر د کال 2015 فروری میاشت پورې او څومره خلکو ته سزاګانې شوي دي په دې باندې هم زمګه سره یو ریپورټ شته دی. د خیبر پختونخوا دیر سیمه کې د انتخاباتو په وخت خزو ووټونه نه دی اچولی. په دې به هم موږ تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. او په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره چې د مې په 10مه نیټه به کیږي، څه انتخابي نښې خلکو له ورکړل شوې دي. په مردان کې بیا د پولیو څومره انکاریان مور او پلار دي، او د هغې خلاف کوم ګام پورته کړل شوی دی او کنه؟ په دې هم زموږ سره یو رپورټ شته. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تا تبلا دکھو دو مهم خبرونو سر ٹکی
د پاکستان گلگت بلتستان سے مکی د فوزی ہیلی کاپٹر غرزے دو پی خکی د ناروے او فلپائن سفیرانو په ګډون و کسان مړ شوی. فوز او حکومت د طالبانو د دغه ہیلی کاپٹر د غرزولو دا ورت کړي او وای دغه پیخه د تکنیکی خرابې له وجې رامنځته شوه.
ٹیل روٹر فیلئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای قطر کې د افغان طالبانو د وفد سره د لیدو کتو په وخت ورته طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د داعش هیڅ وجود نه مري او نور سره کومې رابطې لري.
داعش په افغانستان کې دای نه مانه. هغه ویل چې داعش د سوریا او د عراق خبره ده. الته نه مونږ تایید کوو نه تردید کوو. ولی په افغانستان کې نه د داعش ته پارزیشته او نه مونږ داعش ته اجازه ورکوو.
او په برتانیا کې واکمن زړپالی ټوري ګوند په انتخاباتو کې د حکومت جوړولو لپاره کافي رائے ګټلي. مخالف ګوند لیبر پارټي د لوی ماته سره مخامخ شوه.
د نتیجو سره د برتانیې دویم غټ سیاسي ګوند لیبر پارټي مشر اډ ملی بینډ په خپل بیلات د پارټي مشرینه استعفا ورکړي.
او اوس به د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان په گلگت بلتستان نلتر سیمه کې نن د پاکستان د فوز یو هلیکاپټر غورځېدو له کبله د ناروی او فلپائن سفیران وژل شوي دي. د پاکستان د فوز بیان میجر جنرال آسم باجوا په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي چې د فوز ایم آی 17 هلیکاپټر د تباه کېدو په نتیجه کې دو پایلټان هم وژل شوي دي. فوزی بیان زیاته کړې ده چې دغه هلیکاپټر کې خواوشا یو لس بهرانیان او شپږ پاکستانی مسافر سواره وو. دغه پیخه کې د دغه پیخه وروسته سیمه ته امدادي ډلې هم رسیدلې دي. د فوزی وایان تر مخه د هلیکاپټر د تباه کېدو پیخه کې جبل شوی کسان د گلګت سی ایم ایچ اسپیټال ته رسول شوی.
قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروسته د افغان سولې عالی شورا غړي وای طالبان ورته ویلي شام او عراق کې فعال دولت اسلامي یا داعش نه مني او نه د غاډلې لپاره په افغانستان کې کوم ځای شته. قطر کې د پګواشتل لخوا انتظام شوو خبرو کې برخه اخیستونکي د سولې عالی شورا غړي مولوی شاهد الله شاهد ډیبر ریډیو ته ویلي طالب مشرانو ورته په ډاګه کړي چې داعش د شام او د عراق ډله ده او په افغانستان کې ورته ځای نه ورکوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې د بدلون پر ضد احتجاجونه دوام لري او نن هم په سر خار کوټه کې د مزدورانو اتحادیه پاکستان ورکرز فیډریشن د کوټې پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کنزرویټیو ګوند د زیارت پر شبو عمومي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې. د کنزرویټیو پارټۍ د کامیابۍ سره په دویم نمبر لیبر پارټۍ مشر اډ ملی بینډ په شمول یو شمېر اپوزیشن مشرانو استعفاګانې ورکړې. د سکاټلند قومي پارټۍ لخوا په غټه شمېره کې سیټونو ترلاسه کولو خلک حیران کړي.
د امریکا د دفاع محکمې ویلي دوی په شام کې د منځمهاله یاغیانو ډلو تربیه شروع کړې ده چې په شام کې به د اسلامک سټیټ یا خود سره دولت اسلامي ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع سکرتر آشتن کارټر تېر روز خبریالانو ته ویلي په دغه لړ کې د نوي کسانو تربیه په یو محفوظه سیمه کې شروع شوې ده او دغه پروګرام به د وخت سره سره غځیږي.
د شام د بشري حقوقو څارنه کوونکي ډله وایي د صدر بشر الاسد حکومت د زهرجن کلورین ګیس تازه حملې شروع کړې دي. برتانیې کې میشت دغه ډلې ویلي د زیارت پر ورځ د شام حکومتي هلیکاپټرو په درې ځایونو کې د زهرجن ګیس نه ډک ډرامانو بمونو غورځولې دي چې پکې یو تن مړ او د شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي.
خو په یمن کې د القاعده څنګه ویلي تیره میاشت شوې یو امریکایي فضايي حمله کې یو مهم مشر وجل شوې ده. سایت انټيليجنس نومي ګروپ ته روس خبر ورکړی چې د القاعده د غسانګ ویلي د یمن ساحلي خار مکله کې شوی امریکایي فضائي برید کې نصیر بن علي الانسي د هغه مشر زوی او یو شمیر نور توندلاري وجل شوې دي.
ملګری ملتونه وایي د نیپال د خونړۍ زلزلې وروسته د امدادي کارونو لپاره په کار څلور سبا او پنځلس میلیون ډالرو کې ورته صرف دوه میلیون ډالرې ترلاسه شوي دي.
او د امریکای سینیټ د یو په مقابله کې د اته نوي بوټونو په اکثریت د یو نوي قانون بل منظور کړي چې تر مخه به کانګرس ایران سره د اټمي ممکنه اټمي معاهده د جاش اخیستو او د منظورولو او یا د منظورولو اختیار ترلاسه کړي.
نن امریکا، برتانیا، روس او فرانس په دویم جنگ عظیم کې جرمني له د ماتې ورکولو او یا یې مکلیزن مازی دا ورځ هر کال د مې په اتمه نیټه د جرمني د پوځونو د سلامي کېدو او د دویم جنگ عظیم د ختمېدو په یاد کې نمانځل کیږي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د جولای کال 2013 سمنا تر فروری کال 2015 پورې د جنسی زور زیاتی 3,980 مقدمه درج شوې دي، خو په دې کې صرف 219 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې دي. بشري حقوقو فعالین وایي چې په پاکستان کې د قانون پیچلې نظام خلکو ته سزاګانو ورکولو په لار کې یو غټ خنډ دی. په پنجاب ایالت کې تر ټولو زیات د جنسی زور زیاتی کیسونه درج شوې دي. دغلته د دې مقدمو شمیره 3,320. ریپورت په د اسلام آباد د زمنګ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې حکومتي شمیرو تر مخه د جنسي زیاتتي نږدې 15,000 مقدمو کې یوازې 219 تنانو ته سزا شوې ده. او قانون پوهان د دې وجه دا ښیي چې پاکستان کې جنسي زیادتی ته یو سنگین جرم په نظر نه کتل کیږي. د پاکستان کورینو چارو وزیر چودری نثار یو سوال په جواب سینیټ ته ویلي دي چې کل 2013 جولای میاشت نه کل 2015 فروری میاشت پورې ګرد هیواد کې د جنسي زیادتی یا ریپ 3,906 مقدمه درج کړې شوې دي او په دې کې 6,500 نه زیات تنن هم نیول شوې دي. چودری نثار ویلي دي چې د جنسي زیادتی 3,615 مقدمو کې په عدالتونو کې باقاعده چلن هم پیش کړی شوی دی، خو عدالتونو یوازې 219 تنانو ته سزا ورکړې ده. پاکستان کې قانوني مشکلاتو له وجې اکثر له مجرمانو ته سزا نه میلاویږي او جنسي زیادتی مجرمانو ته سزا نه میلاویدو په حق له وکیل او بشري حقوقو لپاره کارکونکي لیاقت بنوري وایي
دا سنسټایزیشن نشته مو سره چې دا کوم جرم دا هینیس کرائم کے یعنی سخت جرائم کے شامل کی دا یو عام نارمل جرم طور پر دا خاصه جی. نمبر دو دادا جی چې مو پروسیکیوشن انویسټیګیشن ډیپارټمنټ انتهائی کمزور دا او مو سره فورنزیک اچ دی ایویډنس هغه باره کې خو د انتها کمزوري دا نو هغه په وجه هم داد کړی شي. نو چې کله به درم شهر راځي کوهان نو گواہان چې دا مو طرف ته اکثر اغوی باندې اغا وین ورشي اغا باندې مو سره پولیس نه علاوه په هر گواہان نوی کوي نو اغوی کوي نه ور کوي اغوی ته د کوي نه پهلا اغا چې کوم گایډنس پکاروي اغا نه ور کوي. د پاکستان کې ټوټل کنویکشن ریټ عام کې سنو کې 4-5% او هینیس کرائم چې دی ایکسپټرزم
پاکستان کې د جنسي زیادتی اصل پیښې د حکومتي شمیرونه هم ډیر زیات دي، خو اکثر له داسې پیښې رپورټ کیږي نه. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې کلیز رپورټ تر مخه تیر کال پاکستان کې د جنسي زیادتی 800 نه زیات پیښې رپورټ شوې دي او د اجتماعي جنسي زیادتی 1590 پیښې شوې دي. پاکستان کې د جنسي زیادتی ټولو نه زیات مقدمه پنجاب صوبه کې درج کړې شوې دي چې شمیره 3,302 ده او سزا پکې یوازې 209 تنانو ته میلاو شوې ده. دغه شان سند صوبه کې 328 مقدمه درج کړې شوې دي او سزا پکې یوازې 3 تنانو ته شوې ده. خیبر پختونخوا صوبه کې د جنسي زیادتی 215 مقدمه درج کړې شوې دي او یوازې 2 تنانو ته سزا شوې ده. بلوچستان صوبه کې یو کم درشت داسې مقدمه درج شوې دي او پکې چاته هم سزا نه ده شوې. پایتخت اسلام آباد کې هم د جنسي ذاتته یو کم سلويخ مقدمه در شوی دي او تر اوسه پدې کې هم چاته سزا نه ده شوی. پاکستان قانون تر مخه د جنسي ذاتته سزا مرګ یا عمر کې ده. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
کو پتا سیال چې په خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابونه را نږدې دي. تیر ورځ په کوز دیر کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 95 باندې زمینی انتخابات شوي دي او یو واری بیا په کوز دیر کې د تیرو وختونو په شان دا ځل بیا ښځو ته د ووټ اچولو حق نه دی ورکړی شوی. قدرمنو اوردونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونو بیا په دغې باندې سخت غبرګون ښودلی دی او دغه تنظیمونه وایي چې په دغه حلقه کې 24000 نه سیوا ښځې دي چې هغه ووټ اچولی شي، خو هغې ته دغه حق نه دی ورکړی شوی او دغه تنظیمونه یا دغه ادارې غوښتنه کوي چې دغه پرونی انتخابات دی د دغې نتیجې دی رد کړی شي. حمیدالله هم په دې لړ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي یو شمېر زنانو سره خبرې کړي. ستاسو پام ته راګرځو.
دا وخت زموږ سره ګرام اوریدونکو نیلم ترو د وومن کمیشن چیرمین ده. دا براته چې کوم پدیر کې زنانا منع کړل شوی دي د ووټ اچول نه، دغه په حواله باندې براته وومن کمیشن او خپل رائے برا کی. السلام علیکم، دا پرونی واقعي بار کې څه؟
السلام علیکم جی، دا جی ډیر بد شوی دي. مونږ خو غواړو چې خزه د کورونا روزي او خزه ووټ واچي. مونږ خو په دې حق کې دلته کې نن راغلی خپل پریس کانفرنس وکاو چې دا سي الیکشن چې کوم کې خزه ووټ وانه چې هغه نل او وایډ د ګورنمنت اومنی او یا دې هغه پورې ود هولډ کی افیشل ریزلټس کچه دا افیشل نی دا ریزلټس چې سو پورې د کی خ پورا دغه نی شوه جایزه نی هغه شوه چې دا سبا جوا په کوم وجو باندې ټوله خزه امانی خزه د کی زنه بلا پولینګ سټیشن دی 85 پولینګ سټیشنز دی 47254 چې کوم دی رجسٹرډ وومن ووټرز دی د کی اخر یو قسم رو نه وته مونږ د سخت د دې اگینست یو او مونږ ګورنمنت دا وایو چې دا کوم الیکشن او چې دا نل اوواید ډیکلیئر کی
سر وومن کمیشن په دې اکله صوبایي حکومت سره خبرې کړې
اوس جی بالکل مونږ ته لیو الیکشن کمیشن ته مونږ مخکې تلو او د دې خدشات ود باندې تلو چې خدای مکه سبا لوکل باډي الیکشن یا بل الیکشن چې هغه کې بده خو سر د غي طریقه کار بدې سي د کم هغه میجرز اخلي چې کم کې خزي خپل ووټ خو ازادې سره کاست کی هغه باوجود دا غي اس ریزلټ نشته او نن چې کم دروازه مونږ ولې چې دیر کې خزي راو نه وته ډېر د شرم مقام دی.
سایمه بيبي دا وغه زمونږ سره د عورت فاونډيشن د زنانو د حقوقو د پاره کار کی دا دیر کې چې کم پرون پولینګ شوی دی او زنانو پکې ووټ نه لري شولې څنګه ورته کوي
دې ځل دې کې د عدلیه سازي شوم شامل ولې چې کله تیر ځل وګوره زمینی انتخابات دلته زمونږ لکی مروت کې او نوخار کې او بیا زمونږ د پېښور های کورټ دا پکې اډر اگست اگست چې دلته او ان ایچ 34 کې دلته خو ووټ نه دی چولې یا دې خزي ساری کړی دي نو دلته ودا الیکشن چې دا مونږ او درو دا د دې د دې نتایج بنور کوم ٹھیک شو دا دا ډېر خدا ډېر خسته په مونږ په دې ډېر خوشاله شو خو بیا څه چلو شو دا اعلی عدالت سپریم کورټ چې دا هغه وی نه چې دا دا د دې حق نه دی چې دی ودا کار کوي دا دې دا دې کې څور دی دا غي دا اختیار نه دی چې غي دا کار دي شلو نو هغه الیکشن هغه شو شو دا عمران صاحب هغه راغو دلته د 34 رزلټ هم راغو نو دا دې دا مطلب دی دا چې یو خو ګره تشدد ښکارا تشدد دی نو تشدد دې چې هغه تاسو د ادارو کې دن نه کوي نو دا چې دا د سپریم کورټ دا فیصله چې وا دې دا وایلنس سټراکچر پولیټیکل وایلنس اگینست ویمن چې دی کنه دا ډېر زیات کوي
سیاسي پټو رول
سیاسي پټه خو ګره غیم نه غواړي یو زبانی معاہدہ کی دیر کے دا اے این پی اور دا جے یو دا جماعت اسلامی جدل تب خزے ووٹ نہ چی دا اے این پی شاہ تو سو پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی شاہ تو سو پاکستان تحریک انصاف حکومت دا چا دل دا غی حکومت دا غی اپوزیشن کی دی دا ٹول پولیٹیکل پارٹی سے ددی ذہنیت دا سے جوڑ شے جے خزے بدلتا ووٹ نہ چی دا سیاسی عمل اللہ مکمل کی چیز باہر لار شما خپل دا خوخی ووٹ وار کما چا
ګران اوریدونکو دا وخت زمونږ سره شبین ایاز د زنانو د حقوقو د سارنې تنظیم مشر ده د مر سره ولاړه ده دنه په تاسو کو چې دوی تجاویز سره زنانا څنګه امپاور کړي شي خاص کر پر سیاسي عمل کې
ګورې جی ټولو نه پہلا خو پکار دا دي چې الیکشن زمونږ چې کم طریقې کار دی د الیکشن رولز چې دی هغه کې تبدیلی وشي او دا پکې یو شک وکې دی لشي چې چرته چې کم د زنانه چې کم دی 10% ووټینګ نکېږي نو اب نل ان وایټ کې دی کېږي دینه بغیر نکې کله چې کله پوری چې دا سخت فیصله ہونے شي چې دا ووټینګ منل ان وایټ کېږي چې زنانه الیکشن کې ووټ نه اچي دینه بغیر نکېږي من ټول چې کم یو کنه دا چوکا والا کسانی
ډېر مننه د ډیو ریډیو څخه
خبره مهرباني جی
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري
در وایس اف امریکا ډیو رادیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندې اوري په داسې حال چې شعیب زاده د مای په دشتمه نیټه باندې بلدیتی انتخابات را روان دي خو چې کوم امیدواران دي هغوی ته یو شمیر نخې ورکړل چې بده او په ډېر نخې داسې چې هغه د هغوی خوښیم نه خو بیا مجبوری وي د هغې چې هغه به خامخه قبلوی
زکه چې د پاکستان کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي چې دا ځلې امیدواران ډیر زیات دي او دا غیر لپاره د نخو
د یو لاک نه زیات نخې به لور کوي
دغه نخې به دغه سره کمیشن وکړ زکه ځنې داسې نخې خلکو لور کړی دي چې هغه په ویلو کې هم خلکو ته بد لګي او دی وی چې موږ به په دې نخو باندې خلکو نه وټ څنګه غواړو
او ځنې داسې مشویب چې ځنې خلک په دې یریږي چې کوم نخې هغه دغه کس د نوم سره بیا اوتړلې شروع ته خلک
هم داسې کېږي چې چا څه نخې هغه پلان کې نخه ورسره بیا خامخا وي نو خلک د دې نه هم یریږي چې انتخابات به ګټي وکړي نه ګټي خو دغه نخه به ورسره ټول عمر لپاره شامل شي.
نو زو یو رپورټ په موږ ته د سیمه زمونږ خبريال ارشد مومن را لېږلې.
په خیبر پختونخوا کې په دیرشمۍ بلدیتي انتخابات اعلان شوي او څو ورځې وړاندې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نخې هم ورکړل شوي دي چې پکې مار، مګا، بوتل، ډیبری، سرنج او نور یو شمېر داسې نښې شامل دي چې امیدواران یې خپل سپکاوی ګڼي. مازولہ هم په بلدیتي انتخاباتو کې برخه اخلي او وایي د ته یې بوتل نخه ورکړې وه چې بیا یې په احتجاج کولو سره بدله کړه او اوس ورته د میخ نخه میلو شوي. امیدواران وایي چې دا قسمه نخې د دوی په کمپاین باندې بد اثرات غورځي او پښتانه معاشره کې بوتل، ډیبری، چیلی او داسې نور یو شمېر نخو ته په ښه نظر نه کتل کېږي چې له وجې د رپورټونو تر مخه ځینې امیدواران الیکشن کې د برخه اخیستو نه هم په شا شوي. اولمگیر خان وایي د سرنج نخې په میلاوېدو ورته الیکشن کمپاین چلولو کې ډېر مشکل دی. مزولہ خان وایي چې ښکاری چې د موجوده حکومت له طرفه دا نخې د تعصب په بنیاد ورکړل شوي ګنې یو شمېر سیزونه داسې دي چې انتخابي نخې په توګه استعمالی دی شي پدیاړه. خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل خان دی ور ریډیو ته ویل چې دوی سره یو سل شپږ سلوېخ رجسټرډ سیاسي ګوندونه دي چې د هغه ګوندونو نخې کوم بل چاته نشي ورکولې او خوشه یو لک پورې امیدواران په دې بلدیتي انتخاباتو کې هم برخه اخلي او دوی هڅه کړي چې د ځای روایتو مطابق انتخابي نخې امیدوارانو ته ورکړي او دغه انتخابي نشانات اوس نشي بدلېدی خو ځینې امیدوارانو یې عدالت کې پر ضد کیسونه جمع کړي او عدالتي فیصلې راتلو وروسته به معلومیږي چې نوې نخې ورته ورکړل شي او کنه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، شبقدر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا دی ریڈیو ځان قدر منودن کو سم یو بل رپورٹ تا تاسو پام را ګرځو. ګران منودن کو په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې پاکستان په هغه هیوادونو کې یو د چرته چې د پولیو په تیر سو کرنو کې کیسونه تر ټولو زیات رپورٹ شوی دی، او په ګرد پاکستان کې بیا د پښتنو سیمه د پولیو نه تر ټولو زیاته ځپلې ده. په دې لړ کې حکومت یو شمېر ګامونه هم پورته کړي دي. خیبر پښتونخوا موجوده حکومت بیا په تیرو ورځو کې دا امر هم جاری کړی و چې هغه مور او پلار چې هغه خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، هغې به گرفتاری یا د هغې د گرفتاری ورنټ په جاری کوي. په دغه لړ کې په مردان ضلع کې په تازه ورځو کې چې کوم پولیو کمپین شوی، نو هلته کې 115 داسې پلاران دي چې هغې خپلو ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه دي ورکړي، او دغه 115 پلارانو د گرفتاری وارنټ هم جاری شوی دی. د سیاست چارواکي وایي دغه ګام په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي لپاره پورته شوی. تفصیل اورو د ریاض حسین نه په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې د سرکاري مامورینو له طرفه د پولیو د څاڅکو انکار کوونکي مور او پلار په ضد د گرفتاری احکامات جاری شوي دي، او سرکاري مامورین وایي چې د پولیو په انکاریانو کې ریکارډ کمی راغلی دی. دا خبره په مردان ضلع کې د پولیو د څاڅکو په ضد رابلل شوې د سرکاري مامورینو په غونډه کې مخې ته راغلې ده. په غونډه کې شامل د سرکاري مامورینو له طرفه د پولیو د څاڅکو ورکولو په اړه د کارکوونکو په مسلو باندې هم بحث وشو. ضلع مشر شاهد الله خان د صحت کارکوونکو ته د تنخواګانو د زر تر زره ورکولو په والا هم ہدایات جاری کړل. ډیو ریډیو سره د خبرو په محل ډیپټی کمشنر شاهد الله خان وایي چې په ضلع کې د پولیو د انکاریانو تعداد د 15000 نه کم 200 تر کوشش شوی دی. دوی په دې خبر زور ورکړو چې کوم خلک د پولیو د ساس کور کولو نه انکار کوي، هغه به په زندان کې واچوي.
پولیو کمپین خو زمونږ چې کم تیر کمپین دی پای کې مونږ 374000 ماشومان کور کړل، او زمونږ کوریج د ډیسټریکټ 100% ته تر سوچ د ریفیوزلز تعلق ته نو ریفیوزلز ډیر غټ ډراپ کې وشو. زمونږ د ریفیوزل د 5000 نو کم راکوس شو، نو تقریبا 170-180 ماشومان داسې پاتې دي چې هغه ته پولیو نه دی ایڈمنسٹر شو، او هغه پر زمونږ سټریټجی دا ده چې هغه کم پیرنټس دي یا څوک د دې زموږ دي، هغه خلاف مونږ د 3 MPO وارنټ جاری کړی دي، او هغه کسان به مونږ جیل ته لیږو په دې کې تر څو چې دوی پولیو ډراپس نه ورکړي خپل ماشوم.
په غونډه کې سرکاري مامورینو د پولیو د کارکونکو په مسلو باندې هم بحث وکړو، او وی ویل چې په بعضو سیمو کې د پولیس تعلیم او مقامی حکومتونو کارکونکي په وخت باندې کار لنه راځي، او زیاتره په لرې پرتو علاقو کې هم د هغوی په وجه باندې سم ماشومان د ساسکو ورکولو نه پاتې شي. په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې تر اوسه پورې د تعلیم د شبکې د 1500 کارکونکو په ضد عملی ګامونه هم پورته کړی شوی دي. د صحت د شبکې مامورینو وویل چې راتلونکي د پولیو کمپاین زیات ضروری دی، ځکه چې د ګرمۍ په موسم کې د پولیو وایرس خپل منګولې خوروي. معلومات وایي چې راتلونکي د پولیو درې ورځنی کمپاین به د مئی په 13 نیټه باندې په ټوله صوبه کې شروع کیږي، او د هغې لپاره د حکومت له طرفه پوره پوره ګامونه پورته کړی شوی دي. په مردان ضلع کې د پولیو د ساسکو د ورکولو کوارډینیټر ډاکټر محمد طاهر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وویل چې په راتلونکي کمپاین کې به 3,00,000 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولی شي، چې د هغې لپاره 950 ټیمونه هم جوړ کړي شوي دي. دوی په دې خبره هم زور ورکړو چې په روان کمپاین کې 450 د پیشي مامانو خدمات هم اخستي شوي دي چې په انکاریانو باندې قابو بیا موندي شي.
زمونږ د نیکسټ کمپاین چې کوم د پولیو کیږي د 18 مینه سټارټ کیږي، 4 ورځې پولیو کمپاین دی. زمونږ 79 یوسیز کې به دا کمپاین کیږي، 76 یوسیز دي، او 3 افغان ریفیوجیز کیمپ کې دا کمپاین څنګه کوم، کونکي دا کمپاین زمونږ اوسو د دې نمونږ هایټ او ترانسمیشن سیزن د وایرس زو د دې وایرس موډ داسې دی چې د دې ترانسمیشن د لپاره چې کوم هغه فیورینګ فیکٹرز دي، نو هغه د وړي موسم د لپاره یو فیورینګ سیزن. د فیورینګ سیزن کې د کې هغه پریپریشن چې دی دا خورو چې دی هغه ډیر کی مګي کې مطلب دی چانسز سی باقی کی چې کوم ځکه زمونږ امینیټی ګیپ ته هغه مشوم ته کې دي چې هغه وشه دغه وجه باندې د دې تمغه های ترانسمیشن سیزن وای.
یاد دی چې روان کال په پاکستان کې دویش د پولیو نوې کیسونه رامیاسته شوې دي، چې پکې نه د خیبر پښتونخوا، شپږ د قبایلی سیمو، څلور د سند صوبې او درې د بلوچستان صوبې سره تعلق لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو د امریکای یو عدالت فیصله کړی دا چې د قومي امنیتی ایجنسی یا NSA لخوا په ملک کې دننه د خلکو ټلیفونونو ریکارډ کول غیر قانوني دي. د وایس اف امریکا خبریال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي دغه فیصله د کانګرس په غړو کې ګډوډ رد عمل پیدا کړی دی. څوک چې د یوې میاشتې د ډیډلاین سره مخ دي چې آیا دغه لانجمن پروګرام ختم کی او کنا پر ځای اوساتی. رپورت پی تاسو ته زمونږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
نیویارک کې د وفاقي عدالت درې کسیزه ډلې خپل فیصله کې ولیکل چې کانګرس په ممکنه توګه د داسې قانون منظوري نشي ورکولې چې د ایوان زیاتره غړي او ولستې ناخبره وي. تر ټولو زیاته لانجمنه خبره د ان اس ای هغه معلومات راغونډول دي چې د جاسوسۍ د اداره ورته میټا ډیټا وای او پکې په ملیونونو د ټلیفون کالونه او ډایل شوي نمبر یا شمیرې شامل دي. په دې کې په ټلیفون شو د خبرو ریکارډینګ نه دی شامل. د ټلیفون دا خفیه معلومات ان اس ای د هغه پروګرام د لاندې راټولول چې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې د حملو وروسته یې شروع کړی و او امریکایان ترې هغه وخت خبر شول کله چې د ادارې یو پخوانی کارکونکي ایڈورډ سنوډن په دې اړه راز افشا کړو. سنوډن اوس په جلاوطنۍ کې ژوند تیروي. د کانګرس په دالانونو کې د حکومتي ډیموکراټیک پارټۍ سینیټر ریچارډ بلومنتال د عدالت د فیصلې هرکلی وکړو.
This appellate court ruling is really a historic breakthrough because it shows that the FISA court got it wrong, disastrously wrong, and will continue to get it wrong unless it is fundamentally reformed.
Senator Richard White da adalat faisala tarikhi parmaktak de zakachi zeli adalat galata faisala kadewa sarihan galata faisala chitaraba da galata wa kachare islai naweshwe da amriki lakhwa da taragrai khilaf pa bilanai toga par zaikle show ikdamat umiyat chipaki da malumato rajmakol da program shamil de de mast pa akhira ke sar tarasi kachare congressi tosi unakri congress ke ba pa ratun ke so hafto ke pa hag mujawiza qanun votuna chawal kigi چې د واکمن ډیموکراتیک او حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ په شریکه وړاندې کړي او هدف یې د هیواد دننه په جاسوسۍ واګیا چول او په خفیه توګه چلیدونکو حکومتي پروګرامونو څارنه زیاتول دي. د معلوماتو راغونډول ختمول غلطي ده. دا خبره د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ سینیټر ډین کوټس کوي. هغه د عدالت د فیصلې سره سخت اختلاف لري.
Is the proclamation by ISIS that they have a significant number of people embedded in America.
Senator Dan Coats why the adalat ta faisale sarasam da Daesh lakhwa da elan hum raghle che America ki ganish mir waslawal maujood di aw nur hamle bakigi nuzakaw bedaro se dil pakar di da malumato raghundawlo da program da dasi kisma hamlo makhnisi nuzakai jari satal pakar di. ځینې قانون سازان دا اندازه لګوي چې سپریم کورټ به د نیویارک د وفاقي عدالت فیصله رد کړي ځکه چې خپل سپریم کورټ دې فیصلې ته په یو وخت نږدې شوی و چې ګنې د ان اس ای د معلوماتو راغونډولو پروګرام آئینی دی. د نیویارک عدالت د ذیلي عدالت هغه فیصله رد کړه چې د ان اس ای پروګرام یې قانوني ګرځولی و. د نیویارک وفاقي عدالت خپله فیصله کې ان اس ای ته د پروګرام ودرولو حکم ونه کړو خو وی ویل د عدالت فیصله به سډیر فرق ونکړي.
په سعودي عربستان کې د پاکستان سفیر خاغلی منظور الحق
د اتوار په ورځ د وایس اف امریکا ډیو ملمره
سعودي عرب کې شلو لکو نه زیات پاکستانیان کارونه کوي
او په زرګرو پاکستانیان هر کال حج او عمره ته هم ځي.
د پاکستان او سعودي عرب په اوسنیو اړیکو به هم خبرې کوو.
پروګرام واشنگتن ټو خیبر اوریدل مهیروي.
د پاکستان په وخت د اتوار پر ورځ ماخام 2 بجې او د سعودي عرب په وخت د مازیګر 15 بجې
خپل پختري د فیسبوک په پاڼه واشنگتن ټو خیبر ته هم لیږلې شي.
کوربا رحمان بنیرې دی.
Bye.
امریکا دی ریډیو ما خامنه خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیخ پنی غوړې ګران اردن کو خبرونه موول دی یو سو شیبو کې با پاکستان په وخت سحر 15 منټه د پاسه بخنه وړ ما خام 15 منټه د پاسه 2 بجې با د دی ریډیو 19 پروگرام پریس کانفرنس شروع کیږي. دا پروگرام به تاسو وړاندې کوي به روزګار او نن بیا په بل ډیوه کې د پاکستان په وخت 15 منټه د پاسه 9 بجې تاسو د صدای ټکر صاحب سره تصوف او صوفیانو د ژوند په اړه تفصیلي بحث اوري. نن به شپه په خیر پروګرام کې د غزل محفل پروګرام تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه. په دغه پروګرامونو کې تاسو برخه هم اغوستی شئ. ټلیفون نمبر 001202205003. همدغه شان د ډیوه ریډیو د ټي وي خپرونه به تاسو نن د پاکستان په وخت د 10 نه تر 11 بجو پورې په ټلویزیون سټونو کتای هم شئ. دغه خپرونه تاسو وړاندې کوي وګم جلوان او اشفاق مومن. موږ سره اوس یو سو شیبو کې یو واری بیا راځو تاسو ته تازه او مهم خبرونه وړاندې کوو.